توصیه کیږي چې هغه اجرا
کور مو ودان. ډیره زیاته مننه خغل اسلامي لدی چې په خبرونه کې مګډون وکړ. از شما هم بسیار زیات تشکر. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او زما تخنیکی ملګری عبید الله عبید مو پدی یو ساته خبرونه کې هرکلی کوو. هیله ده روغ اوسه. او رچ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار حسکی مینې ولسوالۍ ته تللی، چرته چې د تیری جمعې په ورځ یوې خونړۍ چاودنې چې نویت یې لا هم نه دی معلوم لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا به هم واورئ چې اروپایي ټولنه غواړي هر څه ژر باید د افغانستان د سولې خبرې بیرته پیل شي. خپرونه دوهمه نیمایی د انصاف پلټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خپرونه ته ځنګړی شوی. هله دا هم را سره ووري. خو په فایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل برابر کړي.
السلام علیکم. په فایل کې د خبرونو سرلیکونه، ولسمشر اشرف غنی نن حسکی مینې ولسوالۍ ته ولاړ، څو د جمعې ورځې په حمله کې له زیانمنو لسګونه کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی او په کشمیر کې د پاکستاني او هندي ځواکونو په نښته کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی نن د ننګرهار ولایت حسکی مینې ولسوالۍ ته ولاړ او هلته یې د جمعې د ورځې په چاودنه کې د وژل شویو او ټپیانو له کورنیو سره غم شریکي وکړه. ولسمشر غنی د جودرې کلي خلکو ته وویل چې دا برید د بشریت، اسلامیت، افغانیت او پښتونولۍ پر ضد شوی دی او ژمنه یې وکړه چې له عاملانو سره به حساب کتاب وشي.
دا خلق باید پلاس واخلو او دا خلق باید جهنم تبولیگو او جهنم تبولیگو انشاءالله.
ولسمشر غنی همدراز په سیمه کې د رغنیزو چارو د چټکولو ژمنه وکړه او ویل چې د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې به د آبادۍ او د امنیت د ټینګښت لپاره پروګرام جوړ شي، څو له دې سره د داعش ډلې او طالبانو جرړې له دې ولسوالیو ووځي. په همدې حال کې د ننګرهار د ولی ویاند وایي چې تر اوسه هم په جودره کې د چاودنې د څرنګوالي جزئیات نه دي روښانه شوي. عطاالله خوږیاني نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه څېړنې پیل شوې دي.
د پیښې نویت روښان ډول نه دی معلوم، ځکه چټ پرېوتی دی، ډېر نښې هلته نه معلومېږي. ځینې معلومات ښایي چې د مرګ بریدګر د مسکو حکومت کې نظام پورې تړلو چوکین په توګه چودنه ورکړې او ځینې معلومات ښایي چې دوه ځای پر ځای شو میمبر چودنه کړې.
د هسکې مینې د جودرې کلي په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه کې درې اویا کسان ووژل شول چې اووه ویشت یې زده کوونکي وو. په دې چاودنه کې لسګونه نور کسان هم ټپیان شوي. د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر مؤسسو او دولتونو د هسکې مینې خونړۍ پیښه غندلې. یوناما نن د دوهم ځل لپاره یوه خبرپاڼه خپره کړه او ویلي دي چې پر جومات برید په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دی. په خبرپاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو له قوله ویل شوی چې د دې برید عملان باید محکمې ته راکاږل شي او ځواب ووایي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسید. ټاکل شوی چې اسپر به له ولسمشر اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره وګوري. اسپر به همدارس په افغانستان کې له ډیره امریکایي پوځیانو سره هم وګوري. دا افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر په توګه د اسپر لومړنی سفر دی. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې 115 وسلوالو مخالفینو ته د افغان ځواکونو په عملیاتو کې مرګ ژوبله اوښتي. د هلمند امنیت قمندان سمونمل حسام الدین هلمندي نن خبریالانو ته وویل چې په نادلي، ناوې، نهر سراج او ګرمسیر ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې 90 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې په کشمیر کې د پاکستانی او هندي ځواکونو په نښته کې لږ تر لږه څلور ملکی وګړي او درې سرتیري وژل شوي دي. له دواړو خواوو څخه بیلابیل رارسېدلي راپورونه وایي چې ښایي د تېرې شپې په دې نښته کې د تلفاتو شمیر زیات شي. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور نن پر ټویټر په یو بیان کې د دې حملې پړه پر هند اچولې. ویلي دي چې د هېواد د کنټرول د کرښې له بلې غاړې د توپچي ډزې وکړي چې هدف یې په همدې ډول د ملکیانو په نښه کول و. جنرال غفور زیاتوي چې پاکستانی سرتیرو په ځوابي ډزو نه هندي سرتیري ټپیان کړي دي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټاسک وایي له اروپایي ټولنې د برتانیا په وتو کې د ځنډ په اړه د برتانیا د حکومت د رسمي غوښتنې په مسله کې د دې ټولنې له مشرانو سره سلا مشورې کوي. د برتانیا صدراعظم بوریس جانسن د یوې لایحې له مخې اړ شو چې له اروپایي ټولنې د برتانیا په وتلو یا بریکزټ کې د درې میاشتني ځنډ غوښتنه وکړي. د برتانیا پارلمان پرون په یوه استثنایي غونډه کې د 306 منفي رایو پر وړاندې په 322 موافقو رایو د بریکزټ پر ضد رایه ورکړه. جانسن په جولای میاشت کې د صدراعظم په توګه له دې ژمنې سره په کار پیل وکړ چې برتانیا به د روانې اکتوبر میاشتې تر 1.5 نیټې پورې له اروپایي ټولنې باسي. ډونالډ ټاسک پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې له جانسن سره د پارلمان له رایې وروسته خبرې وکړې او زیاته کړه چې اوس دای د برتانیا د حکومت د رسمي غوښتنې په انتظار دی. او زرګونو کسانو په پاریس او د جرمني په څو ښارونو کې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اعتراض کې مظاهرې وکړې. په کولن ښار کې د پرونی لاریون تنظیمونکو د جرمني له حکومت وغوښتل چې یوازې پر انتقاد بسنه ونه کړي او د ترکیې د پوځي عملیاتو پر ضد کوټلي ګامونه واخلي. د دوی په وینا د جرمني حکومت باید د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغواړي چې پر ترکیې فشار راوړي. د همبورګ، برلین، شتوتګارت او فرانکفورت په ګډون د جرمني په نورو ښارونو کې د 4500 کسانو په ګډون لاریونونه وشول. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې هم نږدې 1000 تنو مظاهراتچیانو د سوریې په شمال کې د ترکیې حملې وغندلې.
وکلا ازادي رادیو نه اورې درنو دوستانو احمد تکل او چې د سات مهم کورنۍ او بهرنی خبرونه یې وړاندې کړل. دا ازادي رادیو د چي دی اف ام 5.15 او منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان او سیمه کې رڼا اورېدل کیږي. وړاندې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار حسکی مینې د جودرې سیمې ته تللې. دا هغه سیمه ده چې د تیرې جمعې په ورځ په کې د لمانځه پر مهال یوې خونړۍ چاودنې له اویاو ډیر لمونځ کوونکي ووجل. ښاغلي غنی د سیمې خلکو ته په یو غونډه کې وویل
ملی او بندلی سویا یا فاجا دا حق باید پلاس واخلو.
بل خوادل ته په کابل کې د بشري حقوقو د فعالانو بنسټ د حسکی مینې پر دغه مسجد ورسته برید جنگي جنایت او د بشريت خلاف ګڼل او د عاملینو مجازات ته غوښتل دي.
شناسایی، محاکمه علنی و مجازات عاملین این جنایات. حکومت از قربانیان ملکی و خانواده هایشان باید حمایت های لازم نماید. دولت جدا به پالیسی های محافظت از افراد ملکی.
پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې اروپایي ټولنه غواړي هر څه ژر باید د افغانستان د سولې خبرې بیرته پیل شي. دغه شان د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم کاندید ګلبدین حکمتیار وایي د جمهوریت ریاست انتخابات دوهم پړاو ته ځي.
طبیعیس انتخابات میره به دور دوم و دور دوم انتخابات هم در زمستان برگزار نخواهد، باید بره به بهار سال آینده. در این فرصت ما به یک حکومت موقت ضرورت
تر اوسه پوری دغه معلومه نه ده چې ټاکنې دویم پړاو ته ځي که نه، ځکه تر دې دمه پورې تصفیه نه ده ترسره شوې او معلومه نه ده.
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وایي زبی سعادت د ښاغلي حکمتیار دغه څرګندونې رد کړې دي. زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ننګرهار ولایت د حسکی مینې ولسوالۍ د جودري سیمې ته تللی او په دغه سیمه کې د تیرې جمعې په ورځ د جمعې د لمانځه پر مهال باندې په یو مسجد کې خونړی حمله وشوه، البته په لمونځکوونکو باندې، او د راپورونو په اساس په دغه پیښه کې تر 3 لمونځکوونکي ووژل شول او تر 15 نور ټپیان شول. ولسمشر محمد اشرف غنی نن دغه سیمې ته تللی و، ورسره پلاوی و. په دې پلاوي کې د امنیت شورا مشر ډاکټر حمدالله محب، د مشرانو جرګې رئیس، د ولسي جرګې لومړی مرستیال او نور چارواکي هم ورسره په دغه سفر کې ملګري وو. ولسمشر د سیمې له خلکو سره بیلابیلې ژمنې کړي، د امنیت راوستو په برخه کې، همدا شان د اقتصادي پروژو د پلي کېدو په برخه کې. دا چې دغه ژمنې څه دي او په دغه سفر کې نور څه ویل شوي دي په بیلابیلو غونډو کې، روح الله انوري له سیمې دا راپور برابر کړی.
ولسمشر غنی نن د ننګرهار هسکې مین ولسوالۍ ته سفر وکړ. هلته یې د جمعې ورځې په 14 کې د وژل شوو او ټپیانو کورنیو سره غم شریکي وکړه. وی ویل ستاسو غم زما غم دی، او د دې 14 عاملین به له منځه وړي. هغه په خپلو خبرو کې وویل دغه 14 چې چا کړي او یې ورسره همکاري کړي، د ټولو اسلامي، بشري او افغاني اصولو خلاف کاري کړي، او دوی په کلکه غندي.
دا وړه خبره نه، دا یو وړې کلی کې یو حادثه نه و، دا د بشریت په مقابل کې، د انسانیت په مقابل کې، د اسلامیت په مقابل کې، د افغانیت په مقابل کې، او د پښتنیت په مقابل کې یو شنی عمل او موږ ټول غنډ.
قومي مشرانو په خپلو ویناو کې له ولسمشر وغوښتل چې باید د شینوارو ولسوالیو کې د امنیت د ټینګښت، د ښوونځیو تعمیرونو جوړولو، د څښلو پاک اوبو او د روغتیایي اسانتیاوو په برابرولو کې همکاري وکړي. ښاغلي غنی وویل د شینوارو شپږو ولسوالیو کې به د آبادۍ او دلته د امنیت د ټینګښت لپاره یو کوټلی پروګرام جوړ کړي، چې ورسره به د داعش او طالبانو جرړې له دغو ولسوالیو وباسي.
دوی سره کار وکړي چې دا لمنه د داعش او د طالب او د نورو تروریستانو د شینوارو له مجاهدینو لرېشي. زه تر سره په دې سیمې کې انشاءالله تعالی زه تاسو د مکتبو تکمیلول کړم. درېیم مسله د کویو و د اوبو وه په سترو سترګو دا به مهم څه تحقیق کړي چې اړوند د وزارتونه دا ترسره کړي.
د هسکې مینې د جودرې کلی په جومات کې د تیرې جمعې ورځې د لمانځه د ادا پر مهال په جومات کې 14 درې اویا تنه ماشومان، سپینګیري او ځوانان ووژل، چې پکې 20 تنه د ښوونځي زده کوونکي وو. او په دغه کلی کې داسې کورنۍ هم شته چې په یاده 14 کې د کور لس غړي هم له لاسه ورکړي او په لسګونو کسان یې ټپیان کړي. د دغې 14 نوعیت لا تر اوسه هم نه دی معلوم، خو د ارګ ماڼۍ او د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې ځانمرګې بریدو پیښه چې د هر څه لامله رامنځته شوې، خو په لسګونه کورنۍ د غم په ټغر کېنولې. تر اوسه د یاد برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
نمغه غلا ازادي رادیو ناروي درنو دوستانو و موریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ولایت تللې او د دغه ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ د جودري په سیمه کې یې د قربانیانو له کورنۍ سره لیدلې دي. په دغه پیخه کې چې د تیرې جمعې په ورځ د لمانځه پر مهال وشوه، نږدې 3 کسان د سیمې اوسیدونکي ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. په همدې مسله کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالانو بنسټ په دغه مسجد برید جنگي جنایت او د بشري خلاف غني او د ملیونو مجازات خواړي. دغه 14 چې 3 کسان پکې وژل شول، مسولیت تر اوسه چا یا کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د بشري حقوقو مدني ټولنې د فعالانو د شبکې مسولینو نن په کابل کې په یو خبري ناسته کې د جګړو پر مهال د ملکي خلکو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقونو د فعالانو شبکه پر ملکي کسانو برید د بشري حقونو له موازینو خلاف عمل ګڼي. د دغه شبکې مسؤلینو د یک شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې د اعلامې په خپرولو سره له حکومته وغوښتل چې د ملکي کسانو د ژوند خوندیتوب ته جدي ګامونه پورته کړي. د دغه شبکې یوې مسؤلې ریا جواد د اعلامې یوه برخه داسې ولوسته:
شناسایی، محاکمه علنی و مجازات
عاملین. حکومت د دغه پیښې عاملین وپیژني، محاکمه دي کړي او جزا دي ورکړي. حکومت باید د ملکی قربانیانو او د هغوی د کورنیو ملاتړ وکړي. حکومت باید د جګړو پر مهال د ملکی کسانو د خوندیتوب پالیسۍ ته پام وکړي چې دا مسله په هیواد کې د ملکی کسانو د تلفات د کمیدلو لامل شي.
د دغه شبکې مسؤلین وویل د یاد پیښې عاملین باید تعقیب او په نړیواله محکمه کې محاکمه شي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جمعې په ورځ د ننګرهار ولایت د هسکې مینې د ولسوالۍ په یوه جومات کې یوې چاودنې درې اویا کسان ووژل او 15 ټپیان کړل. دغه پیښه په هیواد کې دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبې په ورځ د پیښې ځای ته ولاړ او د سیمې له خلکو سره یې خواخوږي وکړه. د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه هیچا یا هیڅ ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په ورته وخت کې یو شمیر کابل ښاریان هم د ملکي تلفاتو پر ډیرېدو اندېښنه ښیي او دا ډول کړنې نه بخښونکې ګڼي. سارا او علي وایي:
له دولت مې غوښتنه ده چې امنیت په جدي توګه تامین کړي، ځکه موږ د حملو پر ډیرېدو اندېښمن یو.
موږ د افغان حکومت څخه غواړو چې په دغې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي او وګړو د مرګ ژوبلې کچه راټیټه کړي تر څو د ملکي تلفاتو کچه راټیټه شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما هم په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شوی د ننګرهار ولایت د هسکې مینې پیښه یې غندلې او دا یې هم ویلي چې د روان میلادي کال په درېمه روبع کې ملکي تلفات د تیر کال د ورته مودې په پرتله په 240 ډیر شوي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د آزادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اروپای ټولنه غواړي هر څه ژر باید د افغانستان د سولې خبرې بیرته پیل شي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی رولانډ کوبیا وایي دوی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د خبرو په درېدو خوشینه دي، خو د خبرو بیا پیل باید نتیجه ورکړي. بل لورته افغان حکومت وایي سولې لومړیتوب دی او په دې برخه کې د دوی تګلاره روښانه ده. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
دا سرکاري یو ځل بیا د سولې ځنډیدلې خبرې د پیلېدو په درشل کې دي. تازه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رونالد کوبیا وایي دوی هڅه کوي چې د افغانستان د سولې خبرې بیا پیل شي. ښاغلی کوبیا د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې خبرو د بیا ځلي پیل پر مهال باید وضعیت او شرایطو ته پام ګام پورته شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې دا لوړ پوړی ډیپلوماټ دا ځل اوربند له ټولو مهم او د سولې خبرو د پرمختګ او پایلې لپاره اصل ګڼي.
دې وښودله چې اوربند ممکن دی. زه غواړم پر دې ټینګار وکړم چې که دا کار یو ځل کېدای شي ولې بیا بیا نه شي کېدای. باید په یاد مو وي چې د هغه اوربند شرایط بیخي بیل وو، ځکه د امریکا او طالبانو خبرې لا نه وې پیل سوې، خو اوس خبرې پیل سوې دي او دواړه لوري په نهو پړاوونو کې سره ناست دي.
ښاغلی کوبیا د غشان د سولې په خبرو کې د افغان حکومت په مالکیت ټینګار ته په اشاره وایي دا خبرې هغه مهال ښه پایله درلودی او ترخوا یې رڼې ترسره کیدای شي چې د افغانستان د حکومت ونډه پکې زیاتوي. بلور ته افغان حکومت وایي سوله د دوی لومړیتوب دی او په دې برخه کې د دوی تګلاره روښانه ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل حکومت د سولې په اړه هلې ځلې هیڅ مهال نه دي درولي، خو د مذاکراتو د پیل لپاره اساسي شرط اوربند دی.
مذاکراتو د پیل لپاره یو شرط هم دا ده چې د تاوتریخوالي باید کم شي او اوربند وشي، چې بل هغه څخه بیا مذاکرات معنا نه لري. د دې لپاره چې د مذاکراتو په جریان کې بیا داسې کوم حادثه وشي هغه حتماً متضرر کیږي او دا زموږ په شرط دی د مذاکرات لپاره.
اروپایي ټولنه داسې مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو بیا پیلېدل غواړي چې د جمعې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم وویل د طالبانو سره سیاسي هوکړه د امریکا د ملي ګټو برخه ده. ښاغلی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان یوې سیاسي هوکړې ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په 10 نیټه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د کابل په شاشترک سیمه کې د یوې چاودنې وروسته چې یو امریکایي سرتیری پکې ووژل شو لغوه شوې. مخکې تر دې دواړو لوریو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې نه پړاوه خبرې شوې وې. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم کاندید ګلبدین حکمتیار وای د جمهوری ریاست انتخابات دویم پړاو ته ځي. ګلبدین حکمتیار نن په یو خبري ناسته کې ویل چې دویم پړاو انتخابات باید د موقت حکومت تر چتر لاندې وشي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د رایو بشپړه تصفیه نه ده شوې او معلومه نه ده چې انتخابات دویم پړاو ته ځي او کنه. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې لا نه دي اعلان سوې، خو د جمهور ریاست کاندید ګلبدین حکمتیار وایي چې دغه انتخابات دویم پړاو ته ځي. ښاغلی حکمتیار د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل طبیعي د انتخابات دویم پړاو ته ځي. دویم پړاو انتخابات په ژمي کې نه کیږي، باید د راتلونکي کال په پسرلي کې وسي. په دغه فرصت کې موږ موقت حکومت ته اړتیا لرو. موږ د سولې لپاره هم یو موقت حکومت ته اړتیا لرو. دغه حکومت د سولې مخالف او دریځ هم روښانه دی. په دې خاطر د موقت حکومت وجود یوه کاملا ضروري پدیده ده. ښاغلی حکمتیار ادعا وکړه چې بهرنیو ځواکونو په کابل کې ځینو سفارتونو او یو شمیر انتخاباتي ټیمونو په انتخاباتو کې لاسوهنه او درغلۍ کړې ده، او دغه شان په درملو کمپنۍ هم انتقاد وکړل چې بې پرې نه ده. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه ادعا ردوي او وایي چې بهرنیو ځواکونو یوازې د انتخاباتو د ورځې امنیت خوندي کړی او سفارتخانو هم هیڅکله په انتخاباتو کې مداخله نه ده کړې. د دغه کمیسیون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل په لنډو ورځو کې به د انتخاباتو پایلې اعلان او هر څه به روښانه شي.
پوره دغه معلومه نه ده چې ټاکنې دویم پړاو ته ځي که نه، ځکه تر دې دمه پورې تصفیه نه ده ترسره شوې او معلومه نه ده. مخکې له مخکې ځینې وړاندوینې چې د یو شمېر کسان یې کوي، دا هم د دغې پروسې په وړاندې خنډونه رامنځته کوي. د خلکو ذهنیت خرابېږي. دوی د پرېږدي هغه بنسټ چې د هغې مسؤلیت دی چې هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي.
ښاغلی ساده د درملو کمپنۍ په اړه هم د ښاغلی حکمتیار د څرګندونو په اړه وویل دغه کمپنۍ له ژمنې سره سم د انتخاباتو شفافیت تضمینوي او د کوم ځانګړي کاندید لپاره کار نه کوي. له انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل سوې وه چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تېرې شنبې په ورځ باید اعلان سوې وای، خو دغه پایلې اعلان نه شوې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې عمله له خلکو بخښنه وغوښتله. ښاغلی حکمتیار په دې اړه هم په کمیسیون انتقاد وکړ، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات زیاتوي چې د ځینو تخنیکي ستونزو له امله چې اوس رافسه وي لومړنۍ پایلې وځنډول سوې. د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول او له انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل سوې چې وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه نیټه اعلان سي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، واموریدل چې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم کاندید ګلبدین حکمتیار وایي د جمهور ریاست انتخابات دویم پړاو ته ځي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د ګډې کمیټې ډېرې کمې سپارښتنې عملي کړې دي. دغه کمیټې د څېړنو ارشد امیر ادریس هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو او پټرولیم وزارت په تیر یو کال کې د دوی له نږدې 200 سپارښتنو څخه یوازې 100 په بشپړ ډول عملي کړي دي. خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت بیا وایي چې لسلو زیات سپارښتنې عملي کړي او نورې هم د پلي کېدو په حال کې دي. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر راپور کې.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې ورزونې کمیټه وایي د قانونو او پټرولیم وزارت د دوی لخوا د وړاندې شویو 191 سپارښتنو څخه 100 په بشپړ ډول عملي کړي دي. د دغې کمیټې لخوا په خپره شوي راپور کې راغلي چې د قانونو او پټرولیم وزارت د دوی د سپارښتنو په پلي کولو کې لږ پرمختګ کړی دی. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې ورزونې د کمیټې یا میک د څېړنو امیر ادریس هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو او پټرولیم وزارت باید د دوو کلونو په موده کې دوی ته وړاندې شوې ټول سپارښتنې په بشپړ ډول عملي کړي، سو په خبره په دغه وزارت کې د پام وړ اصلاحات رامنځته شي.
چې زموږ گزارش چې پروس کال نشر شو، یو سل یو نوې سپارښتنه درلود. اول گزارش کې چې موږ بررسی کوو، وویست سپارښتنه عملي شوې وو، او تر اوسه او د دویم گزارش مو ښایي چې 10 سپارښتنه عملي شوې دي. نو موږ غوښتنه ده چې دوی ټول سپارښتنه عملي شي او تطبیق شي. دا کم کچه خیلی سفارش یو سل یو نوی سفارش خیلی چه مشکلات هم دیر و
د میک کمیتی د مندونو لمخی در روان کال د سپتمبر تر پای پوری لیو سل یو نوی سپرختونو سخه دیر شی پا بش پر دول ملی شوی ات سل ویختی پا قسمی دول پلی شوی د یو نوی سپرختونو پلی کول زندول شوی او د دو ویشتو پاره هی زواب نده ورکل شوی د کانون او پچولم پا وزارت که د سپرختونو د پلی کدو د سرنگوالی پاره د اداری فساد پر وړاندې د مبارزې د سرنې ورزونې د ګډې کمیټې دوهم سرنیز راپور چې نن یک شنبه خپور شوی ښیي چې د قانونو د تړونونو د ورکړې بهیر لا هم ډېر اوږد او پیچلی دی او د قانونو د کیندنې په لویو تړونونو کې کادستر اداري سیستم لا نه پلی کیږي د میک په راپور کې زیاته شوې چې د قانونو تخنیکي کمیټه چې په قانون کې راغلې لا نه ده جوړه شوې چې دغې چارې بېلابېلو مداخلو ته زمینه مساعده کړې ده د مرکزي دولت او سیمه ییزو ادارو ترمنځ کمزورې اړیکې د تولیداتو په حکله ناسم معلومات د څېړونکو نامناسب چلند د مالیه راټولول کادستر بشری سرچینې او د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې اصلاحات هغه سپارښتنې ښودل شوي چې هیڅ پام ورته نه ده شوی خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان سیهون کامګار بیا د میک کمیټې لخوا وړاندې شوی راپور ناسم بولي وایي چې د دغه راپور په اړه د قانونو او پټرولیم وزارت سره هیڅ ډول همغږي نه ده شوی
اینا در مجموع صحبت کردن که گویا وزارت فهنوز
دی وای دوی پټوله کې پلیرا خبري کړي چې وزارت یوازې دیش سپارښتنه پلی کړي په داسې حال کې چې موږ په اکتوبر میاشت کې کوم راپور دوی ته وړاندې کړ په هغه کې موږ د یو سل شپاره سو پلی شوی سپارښتنو په اړه جواب ورکړ دا شان یو 50 د اجرا په حال کې دي نه هند پلی کې دوه وړ او سورل سغه سپارښتنه چې وزارت پورې اړه نه لري دوی ته وړاندې کړي خو دوی په خپل روسي راپور کې یوازې دیش سپارښتنه عملی وبللې او نورې گره بللی
گزارش کردن و سایر گزارش ها مورد نقد قرار دادن
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې ورزونې د ګډې کمیټې د مسؤلانو په خبره د قانونو او پټرولیم وزارت لخوا د دوی سپارښتنو ته نه پاملرنه او د دغه وزارت لخوا د تړونونو په ورکړه کې ستونزې د دې لامل شوي چې ستر نړیوال پانګوال د قانونو په برخه کې پانګونې ته زړه ښه نه کړي واصل وصال ازادي راډیو کابل
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
اوس هم بهرنی مسله دا امریکا دفاع وزیر وای دا هغو زواکونو دیره برخه چه لسوریه سلکیگی دا عراق پا لویدیس که بزای پرزایشی. لسوریه دا غزواکونو روز سلحقی وزی چه ترکیه دا سوریه پا شمال کی پوزی عملیات دره ولیدی. دا مسله نوریاز نوری تعقیب کردی نور جزیات برانده کوی.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وای له سوریه د استلکیدونکو شاوخوا زرو سرتیرو ډیرې به د عراق په لویدیس کې ځای په ځای شي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر جګړې تمرکز وکړي اسپر چې پرونې منځني ختیځ د پلاره په الوتکه کې دننه سپرو خبره لاندې څرګندونې کولې وویل د سوریه له شمالي برخې د امریکایي سرتیرو ایستل په چټکۍ روان دی او دغه بهیر به په څو ورځو کې نه بلکې په څو اونیو کې بشپړ شي اسپر زیاته کړه په اوس وخت کې پلان دا دی چې دغه سرتیری د عراق په لویدیس کې ځای په ځای شي امریکا دفاع وزیر دغه راز وویل چې دغه ځواکونه به دوه اصلي هدفونه تعقیبوي یو دا چې د عراق له دفاع سره به مرسته کوي او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د ماموریت سرته رسول دي چې جزئیات به وروسته مشخص شي یقینا په نظامي کچه به پر دې خبرې وشي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مخنیوي لپاره د کمپاین راتلونکې مرحله به څه ډول وي پوهیږم چې دا زما لپاره لومړیتوب دی دوهم هم دا چې زموږ ځواکونه په مسؤول ډول له سوریې وي استلشی خو موږ ته پکار ده چې پر جزئیاتو یې کار وکړو او همدا اساسي دلیل دی چې موږ روانه اونۍ له خپلو متحدانو او شریکانو سره ګورو که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د جګړې د بریا اعلان کړی او ویلي دي چې داعش مات شوی خو له دې سره سره د دغې ډلې بیا راټوکېدو ته اندېښنې شته د امریکا متحده ایالات په اوس وخت کې شاوخوا 15,000 سرتیري په عراق کې لري د امریکا دفاع وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د سوریې په شمال کې په ډېرو سیمو کې دغه نازک اوربند چې دوه ورځې مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرې موافقه وکړه چې په مقد ډول به جګړه دروي تر اوسه رعایت شوی دی دغه اوربند هغو کرد وسلوال ته دا فرصت ورکوي چې له دې سیمې چې دوی پرې کنټرول درلود ووزي ځکه انقرې ویلي چې د پوځي عملیاتو هدف یې په سیمه کې د یوې خوندي ساحې رامنځته کول دي چې سوریایي کډوال بېرته پکې ځای په ځای کړي ترکیه په اوس وخت کې د شاوخوا 3.5 میلیون سوریایي کډوالو کوربنه ده ترکیه دغه هوایی او ځمکني عملیات تیرونه ورسره له هغه پیل کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ناببره اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه بل هغه سیمو وباسي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ کوو. منتقدینو په سیمه کې د متحدو کردانو ملاتړ د لاسه اخیستو لپاره دغه پریکړه خیانت بللی او ډیرو اندېښنه ښودلې چې هغه په زرګونو داعش وسلوال به چې له کرد وسلوالو سره بندیان دي له روانو جګړو سره وکولی شي چې له زندانونو وتښتي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. دا او نور خبر شوي مطالب خبرونه راپورونه او ویډیوګانې زموږ پر ویبسایټ کې هم لوستلی او اورېدلی او لیدلی شئ. زموږ د ویبسایټ پته ده www.azadiradio.com یا هم ازادي راډیو